السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو پر کمزوري پکې خبرې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې لاس سلنه خلک به د کال تر پایه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. آیا همداسې ده؟ د اندېښنې څومره پر ځای دي؟ مایکروفون ساسو خبرونه کې خبرې پکې وو خو په سر کې پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد یو شمیر افغان کډوال په چارټر الوتکې کې جرمني ته په لار دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي تمه ده د افغانانو چارټر الوتکې نن مازیګر په لایپزیګ ښار کې ښکته شي. په نننی پرواز کې 122 افغان کډوال را انتقالیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استاذي صادق خان په مشرۍ نن چهارشنبه یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته رسیدلی دی. تمداد پلاوی په کابل کې د افغانستان پاکستان د همغږۍ د ګډې کمیټې په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د پاکستاني پلاوی سفر یو ورځ دوام وکړي او د طالبانو لخوا د دې پلاوی مشرۍ هم مولا محمد ذاکر کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قصاص په اړه د یونما نیوکو ته په غبرګون کې ویلي د یونما لخوا پر شرعي احکامو د نیوکې جسارت نامسؤولانه دی. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یو اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي د قصاص حکم په دریو محکمو کې له هر اړخیزې څېړنو وروسته نهایي کیږي او مجرم پکې د دفاع حق لري. یونما د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا د څلورو کسانو اعدام ته په غبرګون کې ویلي وو د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقونو سرغړونه ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استاذي زلمی خلیلزاد سرګندوي چې له چارو سره یو شمېر آشنا خلک ورته ویلي چې د اندېښنه لري چې پاکستان خو د افغان کډوالو د استلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته دننه کړي. ښاغلي خلیلزاد هم ویلي چې ورته اندېښنه ورسره ده. د اسلام آباد سره محکمې د پلازمین اسلام آباد او پنجاب پولیسو ته امر کړی چې په دوه اونیو کې د څلورو لادرک افغانانو ورونو درک ولګوي. دغه څلور افغانان چې سره ورونه دي د 2023 په جنوري کې اسلام آباد څخه تری تم شوی چې لای هم د مړي ژوندۍ درک نه دی معلوم. د دوی مور ګلسیما محکمې ته عرضه شوی و او محکمې نن په دی اړه په اسلام آباد کې غونډه کړې. د خبرو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغان خورځواک ماشومان وضعیت په بیړني حالت کې پاتې دی. دغه سازمان نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانل لیکلي اوس مهال افغان ماشومان تر بل هر وخت زیات د خورځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي او شمیر هم شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. او د نو لسکرنو نړیوال جام ته د غوراوی سیالیو په ترڅ کې نن افغانستان د 130 منډو په توپیر متحده عربی اماراتو ته ماته ورکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلاوری دن که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د همدی میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي به برخشي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل بشري مرستې ودرولې. یاد سازمان د سیشن به پورز ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو لبندېدو ورسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوی چې د امریکا لمرستو تمویلېدل. دوی ویلي چې د کال تر پایه به دغه بندو کې دونکو یا بندېدونکو مرکزونو شمیر نور هم زیات شي. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ ستاسو په سیمه کې د روغتیایي خدماتو وضعیت څه ډول دی؟ د امریکا مرستې د روغتیا په برخه کې څومره مهمه دي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د افغانستان د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زموږ د تماس میری در سره یاداشت کړئ او استودیو ته زنګ ووهئ. د استودیو سره د تماس شمیره ده 00420 12 15 01 01. د واتس اپ شمیره هم درته وایم 00420 12 300 11. لانی کمرغه چې ډاکټر سیب شیرزاد هم بحث ملګری شوی دی. شیرزاد سیب ستړي مشي راځي پایل دین وکړو چې د روغتیا د نړیوال سازمان دغه تازه خبرداري چې د سیشن به پورې ورکړي او ویلي دي چې د کال تر پایه به 10% افغانان له اساسي روغتیايي خدماتو به برخې شي. د خبرداري او د غندښنې څومره پر ځای ده؟
سلامونه احترامات اونی که هیلی لودین سیب تاسو تا او استاسو در رادیو قدرمون اوریدون کتا زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د کوم څه موږ نه دلیدلی چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دی او په کوم شي مراکزو کې چې صحیح دا یو موضوع ده، یو مهمه موضوع ده چې دوی امراض ولټي. خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لویږي چې زموږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونه بې برخې شي. نو د دې ذمہواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات صحیح چې فعلا د هلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعه باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه تمویلیږي او په دې ارتباط باندې کوم هغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې دغه ذمہواري همیشه د زمامداري که دا خدماتونه به برخې کیږي، هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر راس کې دي هغه زمامدار دی او زمامدار د دې مسؤل دی چې خدمات عرضه کړي. دا په دې معنی نه ده چې دبليو ایچ او کومک ونه رسېد او خلک به مري.
خا نو شیرزاد صاحب تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بې ځایه دي، بې اساسه دي. نو دوی وایي چې د کال له پایله شاوخوا 300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیایي مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونه پکې تړل شوي. دوه په صحیح مراکزو کې ما تاسو ویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیدمی یا کولرا یا کوم بل د ساري امراضو پیښه کیږي، نو دوی ورزی او هلته د دغه د لټون په برخه کې او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم کې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکي، د ټریننګونه ورته ورکي. که په دغه برخه کې تغییر راځي را به شي، لیکن په ازاد خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال له پایله شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد صاحب
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سی مراکز هغه لري، د سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغو هوساینې دي. کوم بودوجم که دو ته رسیږي د هغو تقریبا 150 یا 300% پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقع ټوله نړیواله بودوجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر او هم د اغیزه باندې رسیږي. خو ما تاسو ته اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پي ایچ اس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړې، جامع اروپا هم نه ده قطع کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خوانه تمویلېږي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوي. د بي پي ایچ اس لپاره، اي پي ایچ اس لپاره، د سه کال لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیایي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څوک ورکوي؟
دوی ته بودیجه د فنلند لپاره د ورلد بانک ورکړي چې د امریکا د خوانه تمویلېږي او د جامع اروپا د خوانه د لپاره بودیجه شته، چې هغه بودیجه د دې د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده، د شفاخانو د خدماتو او د صحي مراکزو چې هغه د بي پي ایچ سره قراردادونه شوي ټول موسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراض پلټنه دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې یاد کړی چې WHO په درې مهمو ساحو کې د عامې روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې، اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بلډ کوي د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو ده، چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغې هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزی او ګوري. او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې دغه ساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چې ته WHO ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دینه څوک چې د بي پي ایچ ایس او بي پي ایچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي، قرارداد اخیستي، هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله راځو همدې مسله کې تمکیګ او خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاستامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیایي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم غیظ ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزه کوي، اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی، نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیایي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلاتو خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانه د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتی ستونزه، دا اولادونو د تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه مملکو ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلی، چې دا خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې هغه د دې سیستم نه شوه د فعلا د پاره وتلی. بل دا چې دغه روغتیایي سیستم فعلا تقریبا یو شل فیصد کې زمنګ په کې مسلکي کسانی، متباخین او رهبری 80% غیر مسلکي کسان دي. د غیر مسلکي کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی، د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای، قرار شوې تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو، د جرمني کې کتا سو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځي د نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته، حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا ادا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمنې لپاره مصرفيږي، لکه نو سونه اول مېرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته، وسه هغه پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودیجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره چې یو خاصه بودیجه ورته انتخاب کی، زه فکر کوم چې دا و چلیږي او دا به چیرې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې 900 لومړی قدمه کې هغه مملک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا هغه نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې WHO د دې پیسې ګرځي، او اندازه څلورم قدم کې NGO ګان ګرځي.
لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کی 900 میلیون تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي د ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي. نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري، نن کني سبا د بلوچ قطه کیږي که سبا نه بل سبا قطه کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کی د مملکت پر کی د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکي او دا وچلی
کور ودان را سره پات شي. ډاکټر صاحب محترم راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه دا اوریدونکو خپل خبرونه ده. ستاسو معلومات او سپارښتنې ډېرې په زړه پورې دي. اوریدونکو سره به خبرې وکړو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
بلی السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب، ورور څنګه په خیر؟
ډېر مننه. کوم ځاینمو اړیکه نیولې، تاسو څنګه یې؟
مننه، زه محمد اشرف حق دوست سکندر ولاس د ټلیفون په کرښه هم تاسو سلامونه او محترم نلما صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم.
او سلامات سه حق دوست په کندهار کې کوم سیمه کې وسی؟ او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې 300 شاوخوا مراکز روغتیایی بند شوی، تاسو په خپل سیمه کې داسې احساس کوئ چې روغتیایی مراکز یا کلینیکونه د تړل شوی یا د پکې خدمات کمزوري شوی وي؟
بالکل، زه د کندهار ولایت درغنده پول استالی کې موږ دلته وسیږو، یعنی مرکز شهر ته ډیر نږدې یو. نو دا خبره به را به سم موضوع ته چې موضوع ته راسم، یو خبره به د سره شریک کم شای چې نور ملګرو به ویلي، دا نن موږ ډیر ملګرو سره ټلیفوني تماس ونیوي. یلمن، روزګان او زابل د زموږ کندهار د سس نشرات شپې د 8 بجو څخه بیا تر 8 بجو پرم نسته. نو موږ ډېر ورته انتظار یو د ستاسې خپرونه چې موږ ته برابره سي، یعنی شرایط سم سي. یوه دا غوښتنه ستاسې څخه زه لرم، یعنی ډېر ملګري دا خواهش کوي وروره.
ښه، حق توصیب دې مسلې ته راځو. هغه تخنیکي ستونزې او ځان تنونو کې راغلې وه، اما په اکثره ولایتونو کې زمونږ غږ اورېدل کېږي. په همدې منځنیو 1296 سپو زمونږ اکثره اورېدونکي وساغه یو ځانګړی اپلیکیشن چې ازادي راډیو جوړ کړی، له انټرنیټ نه زمونږ راډیو اوري او عملا موږ سره بیرته تماس نیسي چې راډیو اورېدل کېږي. شاید دغه د کندهار ستونزې هم حل شي ان شاء الله.
موږ خو محترم لوجن صاحب راډیو د لارې اورېدل، نو بیا موږ ښه معلوماتونه ځین ترلاسه کول. ډېر موږ خوشاله وو د ازادي راډیو څخه. خیر، ګونه خدای دا مشکل حل شي. او محترم میلما صاحب هم ولي چې ښه خبرې وکړلې، د ټلیفون د لارې راته مطلب سوللې، بیا هم سلام ورته وایم. دا ستاسو خبرې په تایید سره خو داسې پر مخ باندې شای کم کم بند شوي دي، ډېر هم نه دي بند شوي. خو هغه درمل چې دي، یعنی دا چې موږ ارزای ورغلي په ډېرو روغتونو یا کلینیکانو کې، دا څنګه کم سوي دي؟ موږ ډېر ملګرو سره نور ځاینه معلوماتونه
کوي. یعنی کوم روغتیاي مرکز کنه د تړل شوی په ارغنداب کې یا په شاو خاصي مو کې؟
یاره محترم لوجن صاحب، دا چې پر مخ باندې هم نه دي تړل شوی، یعنی چې تر کومه ځای ماته معلومات شوی شخصي تړل ځای مینو نه دي لیدلی. خو بیا موږ دا کلینیکانو ته ورځو، خو دا غو څخه بیا موږ پښتنې کوو چې یو مریض ورولو، یعنی وای موږ درمل نه لرو، شای چې د درملو په خاطر باندې موږ دا کلینیکان یا روغتونونه وټړو. خو دا خبره صحیح خبره ده چې دا درمل سناسه کم دي. هغه لکه دا محترم میلما صاحب چې وویل، لکه مخکې چې په هغه جمهوریت کې د دې ټلیفونو څخه مالیه اخیستل کېدل، یعنی د شټکو ته اشاره وکړه، په هغه باندې پر هغه مالیه باندې ګرځري یو غزل جوړه شوې ده چې په دا ټلیفونو کې ستا وس مش خوشاله وو چې باید دا مالیه بند شي. هغه هم شروع ده، خو خیر هغه پار سرت دلته ډیر په ګمرکارو کې هم شش ایدات یا مالیه تر لاسه کیږي. زموږ حکومت ته خاصه باید حکومت دغه ټکی ته توجه وکړي چې یاندي د حکومت د لوري باید دا شی ورختونونه جوړ شي چې هغه مسکینان خلک دی هغه ځای ته توجه وکړي، یا د نورو دولتو سره قرارداد وکړي د دواو دا غشتنه ځین لرو. او بل یو خبره بل ستا چې دلته نړیوال صنعت پر افغانستان فشارونه راولي یا راوستلی دي، یو څه مشکل پاغو کې مستا محترم لودین صاحب.
کور ودان حق دوست سلامات او سید چاړي کوم ونی ولا ډیر مننه بیرته رازو شیرزاد صاحب تنور اوریدونکو هم پته مده شیرزاد صاحب مختره د نیم ساعت لپاره جمعنه کړی بیان ورسته بیرته بوخت کیږي خپل کار ته ورګرځي مو غواړو چې شیرزاد صاحب سره ډیر خبري وکړو بیا اوریدونکو ته دوه منیمای پریکدو شیرزاد صاحب له افغانستان د روغتیاي کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه د تاسو هم مخکورته خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیاي سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي ځکه د دبلیو شو یا د نور نړیوالو سازمانونو مرسته به بندیږي تاسو ویل چې هغه نه نوې سبا بندیږي اما په افغانستان کې دنه د روغتیاي مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده
بالکل تاسو ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه روغتیاي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي د دې ترڅنګ چې روغتیاي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني دغه ټول یو بل د تکمیل کون کړي نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونلي امکانات نه او یا امکاناتي پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی او فعلا تاسو پیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکو هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان در ځکهونکو د خدماتو هم چې د خزیدي کچېره منګه دا هر څه ولرو او منګه خزه ته په دې کې رول ورنکو منګه تقریبا فکر وکړ چې نیم پنی مناقص یو نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وځي اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر خپل فکر وکړه کله مور پلار به سواد او مګر اولادونه ډاکټران شو و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواد کیږي نو دا د تحمل نور نه ده د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی زه مطمئن یم چې ته په افغانستان کې د جنو د ماجو تحصیلات شروع شي یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي او ولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شهیدان یو چې با د وکیلانو د فشار په اساس د زوراورانو د فشار په اساس ځینی کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوی د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوی زه یو لاند مثال درکوم د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه ده شپږ سو زره د سایه د ارقامو په اساس هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو لیکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو هر وکیل هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي په دولت فشار راوړي امتیازات اخیستي یو تعمیر جوړ کړي فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې د ښه خدماتو په خاطر باندې یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی حکومت یې چې زمونږ ډیر ګڼمشت خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار نه زبې تنخیص شي کوم چې غیر ضروري دی او د هغه بودجه په هغه مراکز باندې چالتہ زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي دواګان ورته اکمال شي پرسونل ورته اکمال شي نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي
بله او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو خغلی شیرزاد د دبليو ایچ او اندېخنې مخکمو ګویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اژانس سره خبري کړي دوی نه وازدا چې تاسو پټکو خپل وبدجو ته مثلا اندېخنه لري تشويش لري نور تشويشونه څومره پر ځای دي ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېخنې خبري نه په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې درې نیم میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري دا سید دبليو ایچ او اندېخنې پرون
راغلي په افغانستان کې د غرزه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ د شپږ ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته و مګر په اوس شوسنې شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده یعنی لاس فیصد تر په خوا زیات شوې الهته اکثر چې د بیکاری د فامیلونو په خلک بیکاره شوی دي بیروزګار شوی دي غربت او فقر زیات شوی دي څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي د بل خوانه یو ډیر غټ شالش د افغانستان لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو به کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته د مغنظم شکل باندې سرویلانس ونی شي دبليو ایچ او په دې خاطر هم په شوې سرویلانس ونی شي وګنلیدل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کې دلني
نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک چې کوم ځای کې په ځای کېږي د هغو دپاره عرضه د خدماتو منظمه نه وي. کېدای شي چې د نورو امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
کور ودان را سره اوسه یو اوریدونکو راخلو ډیر منتظر دی چې له د سره خبري وکړو، په دې لړ چې غاګې واورو له واتس اپ نه فکر کوم اصل لستړي مشي مایکروفون ساسو خبرونه اوري. مهرباني وکړئ د
اوریدونکو.
وعلیکم السلام، ستړي مشي غاګ مرازي.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، سلامونه مې کې له تاسو محترم ډاکټر صاحب څخه دا ټول اوریدونکو ومنئ ډیر ترنک
ډیر مننه. سلامات اوسئ، تاسو هم ستړي مشي. مایکروفون خبرونه ده په افغانستان کې پروختیایي خدماتونو باندې خبري کوي. نن سبا غدي افغان کډوال هم ورته له پاکستانه خ پریمانه روان دي، تقریبا د شپې 2000 شاوخوا کې په دې دوه نوې کې راغلي.
نو مخکې له دې نو چې نظر ورکوم زه به خپل ځانم در سماري په کوم ځای خپل د خبر خبر په کومه هری پرنا تاسو سره همیشه نه اوریدم کوي. کشمیر خان زرملوال صاحب سره د ټلیفون کرخه ورخه وصل محترم لودین صاحب.
او زرملوال صاحب ستړي مشي، مهرباني راسي پروختي خدمات خبري وکړم. تاسو خیبر پختونخوا علي پور کې اما افغانستان سره هم اړیکه لري، ال تخپل خپلوان دوستان لري، پروختي خدمات څنګه دي د مهال؟
نو زه خوشي معلومات لرم محترم لودین صاحب، یا مثلا اړیکه لرم خپل خپلوان سره هر وخت. نو د سیدي سیده چیرته کلینیکونه دي یا روغتیایي مرکزونه دي؟ دغه خلک چې دي عملش کوم کار کوي له دې نه ډېر زیات شکایت لري، ډېر زیات اندېښنه په دې باندې لري. ځکه زه په دې کې ډېر معلومات لرم محترم لودین صاحب، لکه څرنګه چې شرجات صاحب خبرې وکړې، ډېرې ښې خبرې وکړې. باید د دغو لپاره احتیاطي تدابیر ونیول شي، نه یوازې داسې ډبلیو ایچ او لکه تاسو ته معلومه ده مطلب اعلان کړی چې مګر روغتیایي مرکزونه کې مطلب کمبود راولو په مرسته کې نه دی. باید په ځای کې د کمبود راولو باید نور هم زیات شي، ځکه د کډوالو نړۍ ځینې هم دلته د هر ورځې په تېرېدو سره روانه ده. د خپل ګران هېواد افغانستان په طرف باندې چې والله تعالی دې وکړي چې یو کډوال هم درته پاتې نه شي، ځکه چې خپل وطن ته په اخیر هم زموږ نو لونه کمر غدلته په کډوالو کې لودین صاحب داسې کسان شته چې ډېر ښه مسلکي کسان دي، ښه ډاکتران دي، د هرې طبقې خلک انجینران شته، پکې ښوونکي شته. کې نو وایم چې کډوال خپل هېواد ته ولاړ شي، نو خپل هېواد به نور ترقي هم ورسره وکړي. خو راځم دغه د موضوع په باره کې چې زه نن نظر ورکړم، نو دغه د ډبلیو ایچ او کوم سازمان چې د روغتیا دا باید دوی هېڅکله دوی باید په دې باندې بندیز ونه لګوي، ځکه لپاره د دې شي اوس خو په افغانستان کې چې دا کډوال درشي نو هم زیاتې ستونزې منځته راځي. ځکه لپاره د دې سکرو وختن نه یي، مثلا چیرته ډاکتر تداوی ونه کړي، ناروغان به چیرته ځي او کومې خواته به ځي. دغه ډېره مهمه ده محترم لودین صاحب.
و زرملوال صاحب، تاسو سره پاته شي راځي چې د خبرونې میلمه ښاغلی شیرزاد ته لږ وخت ورکړو، ځکه څو دقیقې پاتې دي، درې دقیقې چې دا بس سره راټول کړو، به موږ تاسو خپل بحثونو ته ادامه ورکوو. ځکه وروستي دیش دقیقې ما اوریدونکو ته ځانګړي کړی چې به تاسو هم پکې شیرزاد صاحب راځي بس سره راټول کړو. تاسو د پای شی به د موږ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونو څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کور د نن دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي، د ګمرکونو اواید دي، د ټلیفون اواید دي، دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي. آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي، او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونی دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلا موږ 2013 روغتیايي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریعي امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیايي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمیشت صحي دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایتو سره په مشوره، د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودیجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي، او داغه تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیايي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دي او زړیم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه شي هر یو لار دی د زمينه ورته نه مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي. دغه موضوع د چا خبره کې څوک ورته ارزښت نه ورکوي چې دوی خبرې ته څوک غوږ نیسي. دغه رقم حالات رښتیا هم سړی خفه کوي که چېرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي. زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډېر زیات لري، همکاران ډېر زیات لري، اوس خو دا نه ده چې فزیکلي شکل ته ووسي، په مجازي نړۍ کې کولی شي چې ډېر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په هغه ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیايي سیستم سره بهبود پیدا کړي. نو دا زما د درخواستونه دي، او په عین وخت کې دوی کولی شي چې د اسلامي هیوادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان دی، کویت دی، قطر دی، امارات دی، دوی یوازې د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي، داغونه دي همکاري غواړي. زه مطمئن یم چې هغه اخلاصمندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیايي سیستم به ورته حمایت کړي.
کور ودان شیرزاد صاحب سلامات او صحیح په بحث کې ستاسو لګډون نه ډیره مننه کوم. په دې لږ چې پراتونکو کې هم بیا په همدې اړه تاسو سره بحثونه ولرو، بحث او خبرې مو ډیره په زړه پورې وي. کور ودان شیرزاد صاحب
زم خدمت کوم، تاسو ته او کار اوریدونکو ته سلامونه.
او مننه سلامات او صحیح اوریدونکو، تاسو مایکروفون تاسو خبرونه ته غوږ یی. ډاکټر صاحب شیرزاد را سره په زړه پورې خبرې او سپارښتنې وکړي. اوس نو ورستای نیم سات تاسو سره خبرې کوو، روغتیايي خدماتونه مو په سیمو کې څه ډول دي او څنګه څه کول پکار دي چې د روغتیايي خدماتونو خصي سره لدی چې روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی، د ډاکټرانو د شمیر کمای دی، د دارو درملو کمای دی، د نړیوالو مرستو کمای دی، او په مجموع کې د افغانستان اقتصادي حالات دي چې یو څه کمزوري شوی دی، د اقتصادي وضعیت او د غراس کډوال هم له ایران او پاکستان څخه په لوی صفاکی خپل شمیر کې روان دي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه وري.
نورین صاحب سلامونه محترم.
علیکم السلام، محمد نبی له بغلان ستړي مشي. په روغتیايي وضعیت باندې خبرې کوو، روغتیايي خدمات ستاسو په سیمه کې څنګه دي او دغه دولتي کلینیکونه دي که روغتیايي مرکزونه دي، دوی ته چې کله تاسو ځي مراجعه کوي ناروغان وروړي، خدمات څومره د پام وړ او د اطمینان وړ دي؟
مننه، خوشاله اوسئ. زموږه سره سلامونه وایم، بلکې مخکنه مې مخولاړ بل زابل کې چې تاسو صاحب سلامونه منډه راخنه وره پاکت لوګین صاحب هغه کلینیکو خو معمولا موږ یې هغه وخت نه فرمول دی، نه تقریبا کوباغونه نه کړغلای، خو مونږ ته لکه مخکنی ملما صاحب چې ویل کمال راغلای د رښتیا ما دوا د چې جمهوریت وخت کې پریمانی وره خبره، نو هغه کم نه ته خو بیا ما چا خبره یو چا مشکل او غریب غربسي ورځي او مشکل لوګین صاحب کیږي پټول کې څنګه دا نړۍ مو سګر چې د یو رقم ته کومه کوله د دې معنی او به مقصد نه کوي، یعنی موږ شاله کومه کوله بلکې د 10 کلمه کې شي یا شل کلمه کې شي، نو هغه څه کې خو هغه د کومه کوله به کول اندلا به کول د هغه به نه کولای نه پښه به پر به کول، نو اوس دې موږ سره دا ترام چې دا چې شروع کړی د رښتیا د ملک ته لږ لږ دختار ورکړی د کوم خاص توجه نه کیده غریب ملک ته، نو کوي نو یو څه انتظار واري نو دا خپل باندې به بشریت نری شي نړیوال وي خو به شي ار مل سره دی باید خپل اندازه مرستیو کی، نو ستغه لښنوي وسیدې په ډیرښتیا بخش کې نو دا خو یو دی یو دنه جوړیږي، نو دا خپل باید چې کوم کوم وکي دی دا ول لپاره دا وایي یعنی تقریبا ورسره چې هم مل حکومتونه د متاشری دی هغه وګوره د محترمه کله چې حکومت راځي نو حکومت باید رښتو کی یو کار بل کار بل کار بل کار ته غریبان کم شي باید هغه روغتون نه زیات شي، نو د رسنور سکتورو باندې کار وکړي لکه دا روغتیا او لکه زراعت لکه مثلا د تعلیم مکتبونه د پیداوار دي خاصه بودیجو ته پیل کی جوړ باندې مصرف کی او د باندې کار وشي دا د موږ واردات سایت دی راته چې دا تقریبا نورمال کوته نه جنه دا به لار شي خدا غریب غربت یقام په خو دريږي او راته راځي وګره خلک ناري او بغاري وي څه خبره مشکلاتونه جاتیږي بعد کم شي موږ په نظر حکومت نه دی لکه شي بعد کم شي یعنی د موږ حکومت والا شو وګره یعنی چې جمهوریت او کدا اوسنی دي ماشاءالله هر څه برابر دي ما هم هر څه ماشاءالله نه ده نو بعد غریب چې څه غریب سره راستو وي بار بخش کې بله
او محمد نبی ورور په بغلان کې تاسو په کومه سیمه کې چې وسی آیا د جمهوریت د وخت او د اوس د وخت په روغتیايي سکتور کې کوم تفاوت یا کوم توپیر تاسو وینئ یعنی سپسترګو کیږي
ازمن صاحب یو توپیر خطو پر دغه د چالت څوک پارک په دغه نش کوي تاسو کې څوک مه منظم ډاکټران ډیر منظم سوي دي هدا وته منظم دي ډیر په هلري په دغه خپل باندې دغه سندره خبره ورکړی دا نو دوايا ما شکل دوايي د لکال ته شور کوله وسم ورکی خو مده ما ما کیسه در ټولې ډیر منظم نظم برابر ده دا نظم ته موږ ډیر خوشاله یو چې دا سوپر نه سکولغه وخت کې به څنګه ستو پیراته به تاسو کې کوم جراغله ته تر پر غله دا چې خلک زیان خراب وو دا وسه خبره نشته لږ څه محترم انا هغه برابر ده خصوصا برابر ده او دا کله کو کې وګوره چې وته خپل زیات کړی دی ته صفائی کوي چې ډیر یو یو څه ورته وګوره ولاته واسطه کوم بل ملک سره رښتنه وګورم نو خصوصا په خپل کې لږ څه محترم
ښا کور ودان محمد نبی ورو تاسو هم سره پاتې شئ ممکن ورسته کوم پختنه بیا تاسو نو وکړو راځي چې یو بل اوریدوم کې تنوبات ورکو استودیو سره وصل دی ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري
ډیر مننه محترم لودین صاحب سلامونه تاسو ته همدارنګ ټول اوریدونکو ته د سنجری کاکا جان ته نبی الله زابلای دا وخل غزنی خبري کوم
او ډیر مننه زابلای صاحب غزنی کې تاسو اوسې فکر کوم کاروبار مده یا ما اصلي د زابلای په غزنی او زابل دواړو کې تاسو معلومات ست حتمن روغتيي مراکز ته ورغلی کلینیکونو ته روغتونونو ته فکر کوي چې خدمات صحی د پام وړ او د ډاډ وړ دي
ډیر مننه کوم تابان چې دواړه ولایتونه او دواړي ولسوالي موږ تارلې دي دا چې لودین صاحب او روسي په دیورسي کې کېدای شي امکان لري روغتیاي خدمات تر دې هم قطعي نه لاړسي دا ډیر د خوشنۍ خبر ده دا چې اولیت یعنی په عموم کې ټول هیوادو د هغه حکومتونه اولیت صحي خدماتو ته ورکول کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې برعکس دا چې خاص نه تر سترګو کیږي نو زه زموږ د ارغنداب ولسوالۍ په اړه باید درته ووایم زه د تور دي لمه خلاغه ده نه راغلم نو زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې دا هلته متاسفانه کوایم سیندې هغه دولتي یو روغتون کې دا یو ولکای کلینیک کې دا هغه هم د ولسوالۍ په هغه سر کې یو خود ولسوالۍ د ټولو مریضانو رسیدګي هیڅ نه ورته کیږي بلکې ورته رسیدګي وسی هلته کافی خدمات نسته مثلا ډیری وخت زموږ خوندې مندې د زیږون په وخت له مشکلات سره مخامخ کیږي هلته هغه صحي خدمات تقریبا یعنی لس فیصده هم امکان نشته چې هلته اولاد راوړي هغه عملیات خو هلته پرېده نو په ټوله کې د ټول افغانستان په کچه څومره چې په کار دي هغومره صحي خدمات نشته نشته که هر څومره یعنی حتی وکوم فکر وکوم خو نه معلومیږي خاصتا ارغنداب ولسوالۍ چې ما کور په کور کلی په کلی صحه په صحه حرکت لري ده خو هلته ټول یعنی هغه د محل وګړي ټول دې سترګې په لارې دي چې نن به هلته تر یو حد ډاکټران راځي تر یو حد به یو کلینیک جوړیږي تر یو حد به د صحي خدماتو زمینه برابرېږي خو دوی ته په دې درې څلور کاله کې یعنی سترګې په لاره دي خو هیڅ شوی نه دي نو په دې امید او تمه لکه څومره چې نور هیوادونه د صحي خدماتو د روغتیا په برخه کې هڅه کوي دقت کوي سرعت کوي هغومره باید په افغانستان کې هم وسی له نیکه مرغه خو نه جنگ ست نه جګړه ست چې نه جنگ ست نه جګړه ست دا دومره پیسې دا دومره دغه چیرته لګول کیږي چې پر صحي خدماتو کلینیک شپخانه ډاکټر باندې اولیت ورنکو نوري څه ته ورکو تر هر څه اړین یوازې صحي خدمات دي بیا ورپسې تیر څه نور
کور ودان سلامات اوسې زاولای صاحب له نظر نمو ډیره مننه اوریدونکو مایکروفون استاسو خبرونه ده دلته پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم اوریدونکو خپل نظرونه را تپریخي ځینې نظرونه تاسو سره شریکوم ځینې به ورسره وایم عزت الله خاکسار لیکلی وای مننه زه له یو روغتیایي مرکز سره یا د ټولنې له روغتیایي کارکونکو په هاي سکار کوم له سی ایچ ډبلیو موسسه سره وای کابل قرباغ ولسوالۍ کې هلته وای وضعیت خدای کولای شي چې ما سره وای اړیکه هم ونیسي ورسره خبري وکړو چې نور معلومات لري وپوښتو واصل حلیم زای لیکي ویل په خوارې سي په دولتي صحي مرکزونو کې هغه خدمات نه وړاندې کیږي چې کوم تولس ارتیا لري او اوس نو بيخي کیسه راټول ده په وطن خپل جوړ شه. واسر الله خان حلیمزی بیا لیکلی دی وای مونږ په جمهوریت کې خدمات کتلی وو چې 250 هیوادونو په وطن کې مرسته کوله اوس وای الحمدلله وضعیت ښه دی او ستونزې نه تر سترګو کیږي. رسول جان له هلمند لیکلی وو اوس ماشاءالله بیخي وضعیت ښه دی ځکه چې هلمند کې حال تا وای کومه چینه راوتلې چې هغه هم وای د ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. زه نه پیګم چې دا کومه چینه یادوي. محمد رحیم یعقوبی لیکلی وای دلته میدان ورداګو کې خو تر اوسه هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی، ټول صحیح خدمتونه سم روان دي. ځ خپل د ولایت په سطح وای د دولتي روغتونونو او کلینیکونو د څارنې مسولیم او ارزونه کوم چې روغتیاي مراکز کې وای تر اوسه کومه خاصه ستونزه نشته، هرڅه سم روان دي. نو نورو غنو وريدونکو هم راته پیغامونه او تبصری پری خې دي ورسته به بیا ولول کو وخت پاته شو وس راځي بیرته وريدونکو سره خبرې کوي یو وريدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبرې وکستلی مشي مایکروفون تاسو خبرونه وري
خیر یو سمنونو لودین سپتا او تاسو محترم ملمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته نیکی هلي او احترامات وړاندې کوم او د احمد صاحب والسلام علیکم السلام وایم او د تم سلام نوایم او نبی الله زابلی صاحب کوم سلام نوایم مننه سموخته مو وخت راکې خو متاسفانه سمو د ازادي رادیو سره ډیر زیات مننه د پنځه ویشت کلی د ټولو رئیس درلود ته ما پیژنې زادي توخیم د زابل ولایت څخه خو مو ستاسو رادیو نو ساوري دای او مستنجدي او انټرنټ هم نه لرو، فیسبوک هم نه لرو. خدای دې وکړي چې دا رادیو بیرته فعال شي او موږ له څم څخه دا سترګې نه لرو چې دا پر رسنیزو حقوقو باندې دا تجاوز او تیاری نه، ځکه چې موږ د دې حق لرو چې موږ د رسنیو څخه کار واخلو. ازادي رادیو زموږ لپاره ډېر خدمتونه کړي وو، نو موږ ستاسو د خدمتو او نو ټول کارکونکو له خدمتو د خبر منندوی یو خو مننه را به شو موضوع ته لکه څنګه چې نبی الله زابلی صاحب شي سرګندونه وکولې چې په زابل ولایت کې په رندا ولسوالۍ کې خوشته هم راي ولادې پر کول سوالې ده چې د مرکز د خبرې له فاصله لري خو بیا هم هلته مشکلات ته خپل ته مفتشاجي ولسوالې کې تدیر حدا پوری بیا هم کلینک سره نو ښه خدمتونه پکې کیږي. خو البته د دوا وو د کوم مست چې دوا وی نسته او زه حیران یم ودې ته چې نړیوال خاصا اروپایان خاصا امریکا د بشر د حقوق ناری وي، نو د بشر حقوق په کومه معنا باندې تلسیږي؟ دا خو د افغانستان ملت ته جمهوریت بلیدا د دونه ور باندې لګیدلې دي. باید د دې دوا حکومت په صحیح برخه کې وسره وکړي. طالبانو دلته امنیت راوستلې ده، وسره جنگ نشته، مواد مخدری بند کړی دي، رشوت او فساد بند کړی ده. ډاکټران کولای شي په هر معنا باندې ولاسي او ارزایته، نو دې باید دلته دوا راوړي او په صحیح برخه کې کوششونه وکړي. او دا د افغانستان له امارت سره مشکل نه ده، دا د ملت سره ده. دا ملت خو د زوسی وړ ده او دا بشر ده. دا بشر په دې رښتیا د بشر د حقوقو طرفداران یي، باید مفته په صحیح برخه کې خدمتونه وکړي او دواوې راواستي، کومکونه وکړي. نو دلته اوس په لرو پرتو کې اوس په دا زموږ ولسوالي او یا ولایت خو بیا هم ښه ده. په ډېرو ساحو کې د صحي مرکزونه بند شو، زموږ سیمه و دی خواب په نامه باندې و دا صحی مرکز و دا بند شوی ده. دغه سې نورې د شوري او شنکۍ و ترپوته و دا بند شوي دي. نو موږ دا هیله لرو د افغانستان د یو وګړي په حیث چې موږ ته باید صحي مراکز بیرته پرانیستل شي او ملګري ملتونه او دچو یونیسف و دغه ټول باید موږ ته نظر وکړي، موږ ته کومک راکړي. دا موږ حق لرو ځکه چې موږ د افغانستان خلک یو، موږ دلته بېواز دي، یو بندیزونه دي، عمارت نوی پټفو درېدلی ده، دا وطن زنګور څپلی ده. نو باید موږ د پار په صحیح برخه کې او په ټولو برخه کې باید خدمت له ملت سره وسی. امارت خو فرقه هر څه کې هغه د دوی سیاسي کېږي، نو موږ دا خواهش لرو. او له ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دلته په راډیو باندې کې ویل کېږي وایي لمر د بدن دپاره ډېره ګټه او صحت لري، آیا دا پر جامو سربېره لمر هم ګټه لري؟ سړي جامه
توخی صاحب په بخښنې سره چې له میلمه سره زموږ خبرې پای ته ورسېدې، ځکه نیم ساعت لپاره ژمنه کړې وه، اما ستاسو دا پوښتنه ما واخیستله. څومره خبرې چې موږ مخکې له ډاکټر صاحبانو سره کړې دي، لمر خپلې ګټې لري، اما که چېرته سړی ورته یو رقم ځانګړی تیل دی چې هغه خرڅېږي، که سړی په هغه باندې ورته ځان غوړ کړي، نو هغه ښوالی بیا دغه ده چې دغه پوست کله ناکله د لمر په وړاندې حساسیت ښیي. کله 15 دقو نه زیات سړی خپل پوست لمر ته ونیسي، بیا نو لمر سوځوي. نو که چېرته خاص غوړي دي تیل دي که هغه په وجود باندې استفاده سي، وجود په هغه باندې غوړ سي او بیا لمر ته سړی ولویږي پرله پسې، نو له جامې تر جامو لاندې لمر او دغه راځي ښیښې شاته لمر، دا وای ډیر مؤثر نه دی. اما خده چې ورته مخامخ لمر ته سړی ځان واقعي کی او د دې لپاره چې پوستکه ونسوځي، یو رقم خاص غوړ دي په دې درملتونو کې پیدا کیږي، فیصدی لري، هغه د ماشومان او د لویانو فرق کوي. نو که هغه غوړ یا کریم په وجود باندې ولګول شي او بیا لمر سره سړی خپل پوستکی مخامخ کی، بیا نو د ویټامین ډي هغه کوم منبع چې دا هغه یو څه پیاوړی کیږي. او که چیرته د ویټامین ډي کمبود لري، تو خو صاحب دلته په روغتونونو کې او دغه راز په درملتونونو کې د ویټامین ډي خپل څاڅکي دي، دغه راز دوای هم شته چې هغه هم کومک کوي. چیرته مثلا نغوړی چې ځان مار ته واچوي یا مثلا ځان په تکلیف کینو، هغه درمل او څاڅکي هم کو واخلي، هغه بدون نقصینه ورکول کیږي، هغه هم د ویټامین ډي له کمبود سره مرسته کوي. تو خو صاحب ډیره مننه، کور ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو چې استډیو سره وصل دي، ستړي مشه مایکروفون تاسو خبرونه اوري. مهرباني وکي خبري وکي.
ډیر وخت کې کلمه تاسو یو مدرسه
غنو. مهرباني. ښه دا اوریدونکو فکر کوم زموږه ناوړي راځي چې خوانې ملمنو ته ورشو. زموږ سره له حالیپوره زرملوال صاحب ملګری وو. زرملوال صاحب که زما غاوري، تاسو مخکې اشاره وکړه چې په دې افغان کډوالو کې چې وس راځي افغانستان ته، په دوی کې وای ډیر داسې د کار خلک دي، معنا چې ډاکټران دي، انجنیران دي، په غنور برخې موږ نه غږیږو، دغه د ډاکټرانو برخې څومره د پام وړ ده؟ زرملوال صاحب تاسو زموږه غاوري.
ولې نه ورځو خلک سره یم بس ټول سلامونه وړاندې کوم، مخکوم وړاندې کړو صاحب ته محمد نبی احمدي صاحب نور ورځونکو ته. ستاسو داسې مسلکي ډاکټران ستاسو ډېر د غټې مسلکي ډاکټران او ان شاء الله عملا ما سلیدلې دي خو کارونه کوي روغتیا په برخه کې، خو ډاکټران هم ستاسو داسې ډاکټران هم ستاسو مثلا په اکثرو ځایونو کې ستاسو نه ایسو چې سر سره کې بدا دماغ خبره صحیح یعنی بس ډاکټران هم ستاسو هغه مطلب دې ور نه ایسو، هغه مطلب پوه ډاکټر یې خو هغه کم تعداد دی، زیات سي دي زیات ډېر ښه ډاکټران ستاسو ډېر ښه یعنی داسې کسان هم ستاسو په هغه په درملتونونو کې کار کولی شي زه وینم، یعنی دا هم بغیر د ډاکټرۍ نور کار کولو یا دندې کولو نه، دا هم یو کار دی چې په چاته دارو درمل را واخلي، یو نقصه وګوري را وګوري ورته دارو درمل ورته را واخلي. ډېر زیات کسان ستاسو محترم پروفیسور دا زه په ډېر اطمینان سره درته وایم، یعنی مطلب خامخاسته ډېر ډېر داسې کډوالو کې داسې کسان.
زربلوال صاحب ستاسو په ټکو کې چیرته دغه کډوال افغانستان ته راستنیږي، نو یو اړخ ته به دا یو فشار وي د افغانستان په ټولنه باندې، ځکه شاوخوا 2 میلیون یا تر 3 میلیون پورې شمېر یادیږي او ویل کېږي چې 3 لک 3 نیم لک په دغه 3.5 کال کې راغلي دي. نو کله وی خواستون زده فشار دی، اما بل خواته په دې کډوالو کې ډیر داسې دي چې ستاسو پټکو ډاکټران دي او لدې وړاندې ویلسی وي چې په دوی کې زین سوداګر، پانګوال، کاروباریان دي چې کولای شي افغانستان ته راشي، د کار زمینې ورسره زیات شي او دوی خپل ځان ته کاروبارونه پیدا کړي او نور افغانان هم چې وزګار او بیکار دي ورسره په کار بوخت شي. مننه کوم زرملوال صاحب. محمد نبی ورور نه بل پښتنه کومه کرا سره په بغلان کې مخکې ډاکټر سره اشاره وکړه چې د خزینه ډاکټرانو کمبود په افغانستان کې محسوس دی. خپل د ساتامي وزارت هم چې طالبانو یو نیم کال مخکې ویل چې خزینه ډاکټران کم دي په بغلان کې. دغه ستونزه اساسي ځکه اکثره خزینه ډاکټران فارغ شوی نه دي په تیر دوه درې کلونو کې، او هغه خوانی ډاکټرانو هم یادان دی پرې کې افغانستان وتلی. د خزینه ډاکټرانو کمای هم په صحت کې یو ستونزه ده. تاسو حس کوئ محمد نبی ورور بغلان کې؟
خبر او بغلان نیمه ماشاءالله بیخی آسه پوره دی، نو پاتم خاص توجه ته کی ولید خلک چې بغلان موږ ګورو د زیاتره اکاډمی خلک دی، هوښیار خلک دی، دغه امارات کسان هم چې یو هغه وګنی چې تقریبا سستم خروان نه تاسو کوي چې کومه کې معلومات هم کوي ان شاء الله چې د بسوند بیخی نه نو د شپږ کړه چې جمهوریت نه بالا خی باندې د بات نزات د دین صاحب نو هغه موږ ګورو ګورو واسطه چې کار کروان په سن مداري کې غره مدار کې دا د وجه احمد مانی دي چې کار کړل دي څه فکر
بله کور ودان محمد نبی ورور مننه په دې لچې د افغانستان په هر ولایت کې لکه بغلان کې چې تاسو له روغتیاي خدماتو ناراضي مخکې میدان ورداګو نه ورور لیکلی و دغه سي روغتیاي وضعیت په ټول افغانستان کې خشي نارمل شي، او د روغتیا نړیوال سازمان چې کومې اندېښنې څرګندې کړي دغه اندېښنې عملی نسی او په افغانستان کې روغتیاي مرکزونه له فشار سره مخامخ نشي. زرملوال صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، دغه د افغان جنو د تعلیم مخنیوي هم په روغتیاي سکتور باندې او فشار راوستي. مخکې ورته شیرزاد صاحب اشاره وکړه چې ډېر ډاکټر صاحبان چې مثلا لونی لري وړي لونی هغه ویل تعلیم او تحصیل نه به برخه کیږي، هغه ول افغانستان وزي راځي نور هیوادونو ته د لپاره چې ماشومان تعلیم وکړي، نو د هم د روغتیا په سکتور باندې فشار راوستلی. څه فکر کوي دا موضوع څومره مهمه ده چې په دې باندې کار وسی په کور دننه هر دی اقل روغتیایی زده کړو ته زمينه برابر شي؟
محترم لیدین صاحب، دې خبرې ته زه راتلم. یقینا دې خدا تمره ضرورت ګورم چې افغانستان اسلامي امارت دې ولکو چارواکو نه دې رسنۍ لاله نه ما کړه غوښتنه کړه ده چې تاسو دینجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کړئ، پوهنتونونه خلاص کړئ، ځکه تعلیم څه د دینجونو لپاره دا ډېر غټ رول لري. ځکه ګوره په یو ټولنه کې لودین صاحب کوي ښځینه ډاکټره نه وي، نو هغه ډېر داسې ښځې چې هغه د ولادت کې مثلا روغتون په وخت کې مثلا ستونزې لري، نو هغه خو نشي کولی چې نارینه ډاکټر ته ورشي، یا داسې پوښتنه ناروغي دي چې هغه ذکر نشي کولی چې نارینه ډاکټر ته ناروغه ښځه وي ناروغه هغه ذکر ورته وکړي، هغه بغیر له دې نه چې ډاکټر ته وکړي دا ډېر ضرور دی. او دلته الحمدلله چې کډواله کې نجونو ډېر مچت تعلیمونه کړي دي دلته، او کوي یو څنګه ګرځي زمينه ما یعنی خپله باندې موږ خپله باندې خپله کورنۍ باندې الحمدلله تر خپله وسه ډېر تعلیم کړی دی، یعنی زده کړې په کړې دي. دا ډېره مهمه پوښتنه وسته ما مسکه خو محترم نجون صاحب ډېر ضرور ده. باید په هر ولایت په ولایت کې باید لرې پرتی سیمې شیخو کې ډېر مشکلات دي، ډېرې ستونزې باید دوی قابلې ولري، قابلې هلته باید واستول شي. د ښځینه ناروغانو لپاره باید دوی ډېر کوشش وکړي چې قابلې ولري، دایانې هلته ولري. باید دا ډېر ضرور ده محترم لدین صاحب، دا ډېره ضروري خبره ده، ډېره ضروري ده زما په فکر باندې.
کور ودان زرملوال صاحب سلامت اوسئ. زابلای صاحب هم را سره پاته ده. زابلای صاحب ستاسو د پای خبرې هم اورو. ستاسو په باور تاسو مخکې شکایت وکړ چې یو څه روغتیایي خدمتونه کمزوري دي، څه کول په کار دي موجوده امکاناتو ته په کتو، او دغه د نجونو په تعلیم او تحصیل چې بندیز لګیدلی دی څومره په کار ده چې د طالبانو حکومت د ټولنې لپاره د ولس لپاره دغه بندیزونه یو څه کم کړي یا بېخي له منځه ویسي تر څو بیرته نجونو ته خصوصا په روغتیایي سکتور کې چې په خاور ته څناسي اجازه وه په دغه سکتور کې ورته د کار زمينه برابره شي؟ زبلای صاحب زمونږ غږلارې
السلام علیکم.
ښه بل اوریدونکو دې وعلیکم السلام، ستړي مشي.
سلام علیکم، زه سیف الله خاموش د زابل ولایت مرکز کلات متاثر تماسیم ولیدی.
خاموش ته مهرباني، تاسو په همدې پښتنه اتمن سر مخلصه وای دی، څه تبصره کوئ؟
ډیر مننه سر مخلص، ډیر مننه. اول قدم کې وزیر ته امل لکه څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان خبردار کړی چې د کال تر پای به مثلا لس د افغانانو روغتیایي خدمتونه به برخې شي، دا زور سره تاییدوم. یعنی دا سیم درته ویلی سم چې په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی ده، دا اوس پیل لند عمر لس پیسد دولس پیسد به برخې شوی دی. یو انټرساس موسسه وه، هغه د معلم ملاتړ کوي، ځینې ګروپونه به تلل ولس سوالیو ته، هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدې او ډاکتران به رسېدل، یو څه نه څه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه دا ټرمپ دا خبره کړې ده، خبرداري سره هغه درېدلې دي کارونه، دا بې برخې شوي دي. دا یو خبره. او د دې په تایید زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ اووه کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخل استفاده زابل د مرکز کلات روختن د سرطبيب صاحب، نو دا ټول په دې خاطر سوی مخکې د دوی ملاتړ موسساتو کوي، د دوی ماشينه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. او اوس چې موسسات لا سخی ساده په 15000 افغانۍ په 2000 افغانۍ د بس په ماش باندې دوی نس کولای کورنۍ مشکلات حل کړي، مجبور دي چې دلته استفاده ورکړي او خپل شخصي کاروبار یا لیو دندې ته ادامه ورکړي. دا یو دوم تاثیر ده. او بل تر ټولو مهمه خبر ده، د نجونو تعلیم چې بند شوی ده، دا خو پیلنیم تاثیرات دي، خو پیلن نجونې روزل شوي دي، دا تشغوی ډکه کړې ده، خو راتلونکو کلونو لپاره به ډېر تاثیرات ولري او لاسرسی به نه وي ورته روغتیایي مرکزونو ته. او بل کوم مرکزونه چې فعال دي اوس په زابل کې روغتیایي مرکزونه تش په نامه فعال دي، هغه دوایان نه لري، هغه سمتیاوي نه لري چې خلک ضرورت ورته لري، بس تش په نوم فعال ده. نو څوک نسي کولای د شخصي روغتونونو ماسي دولتي اسي تش په نامه فعال دي.
خاکور ودان خاموش صاحب سلامات اوسئ. په همدې سره ورورو اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم پای ته رسو، د ازادۍ رادیو له نورو خبرونو سره پاتې شئ. یو ځل بیا له خپل میلمه د عامه روغتیا وزارت له پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد نه مننه، او له تاسو اوریدونکو نه مننه چې په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته.
گم کېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان يم Yeah.